سلامونه ستلی مشای په کابل کې ات مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې به په 2023 کال کې سباندې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% زیاتوالی پکې راغلی دی. د غیدارین جمع په ټویټ کې ویلي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوګي او د شخړو اغېز زو ته خلګو اړتیاوی لازیته کړی دي. تر دې مخکې د ملګر ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلی وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خړو ته د خلګو اړتیاوی زیاتې شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیس کې ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په پیښه د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشلاړي تو ویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بجې د جمرود پر تختبي کمیټي پوستي ځانمرګي برید کړي دي. هغه زیاته کړي ده چې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو ملازم چې هلته کار کوي دا ژوبل شوی دی. محمد عمران زیاتوي چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي خو نور ترې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په سوداګرۍ، پانګونی او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19 په لاهور کې سره وکتل. د پاکستان دولتي رادیو خبرو کړه چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان تا د وګړي مودې لپاره د تیل او غازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشو او د غازو د نلکې او اړوند مسایل هم وڅېړل شول. فنلند اوکراین سره د سباندې څلور سو میلیون یورو چې $340 میلیون کې پوزي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په بیان کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو وند ویلي چې د لیوډ پارت دوه ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي. په بیان کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماين پاکي ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پاتور سواله په دغه ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماين پاکانو سره د یو داسې هیوا تجربه چې ډیر ماينونه پکې خښې وو شریک کړي. په کمبودیا کې هغه ماينونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1973 کال کې پاتور رسیده. د تیرې فبروري راهیسې لکه چې روسي پر اوکراین رغل کړي دي په دغه هیوا کې هم ډیر ماينونه ځای پر ځای شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه اوکراین کې درې دیارلس ماين پاکان وژل شوي دي او څه باندې 15 بیا ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې در سده مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. خو افغاني د ښځو حقونو فعالانی وایي چې دوی له پخوا پوهېدلې چې طالبانو بدلون نه دی کړی، اوسنۍ تګلاره غلطه ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړي توګه مېرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي.
اوړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او مرکه هم ولرو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړي دي. خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې ښه امکانات خلکو ته وړاندې کوي.
خلکو ته ژوندې مایانه مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري.
وړاندې خبرونه کې به ډېر هم درته راپور ولرو. د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انزورونی او نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې انجونې دي. د شې دغه نندارتون کې څه نندارې ته خودل شوې دي وړاندې به خبرونه کې درته وایم. فریډم هاوس چې یو دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو مدافعین لګواخ سره مخ دي. د شې دغه هاوس نور د افغان خوځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې درته راپور کې وایي. همدارنګه د اوکراین د جګړې د جزئیات به هم شو ملتیا مغار.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې زپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه په یو لړو نمونه خبرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح ملور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان جنو او خوځو پاړه د طالبانو اوسنۍ کړنلار بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقونو ته سپکاوی دی او تر هغې چې طالبان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې زیانمنې وي. موږ روښانه ویلي د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبرې وشي او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، نه یوازې د لنډ وخت لپاره.
له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویان د څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه خو ویان دې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدار څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو په افغان جنو او ښځو لګولي دي. دا سازمان لیکي طالبانو همدا اوس افغان جنې او ښځې له سپورټ کولو منع کړي، په رسنیو کې د هغوی فعالیت محدود کړی، له پوهنتونونو یې راګرځولي، جیمونو ته یې هم د دوی په تک بندیز لګولی، په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای له 2 اویا کیلومتره واټن لري بې له محرمه د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګولی دی. دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقونو د طالبانو ښکاره سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړې او هغه توماس وایي اندونیزیا د افغان جنو خصوصو له بشري حقونو ملاتړ کوي. طالبان د افغان جنو خصوصو په ټوله کې د افغانانو له حقونو په ملاتړ او د بشري حقونو په نقص تورندي، خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې بشري حقونو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغه چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي چې طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړه نه خودل په څه معنی دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د امریکا په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له شلو کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل تړلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون ښیي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپله یې افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلی سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یوه اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د دوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره دې چې عملي ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، هغوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره بل داسې کوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون خودلی سي. امریکا کوو غواړي هم د اوس په یو ساعت کې په یو ورځ کې دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسي، ولی امریکا دغه څه پلان او نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان خزي مهمه نه دي. که خزي مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. تا طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوي کولای چې ونیسي، خو د خپل امریکا وغوښتل پلان دی دوی و د یو شمېر نورو هیوادونو له طالب سره هوکړه، تفاهم همدغه و چې بالاخره په همدغه سي اساس وخت کې دی افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپله دا کار کړی و.
اغلی فیزي، امریکا خبرګون خي او طالبان غاړه نګدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړي؟ بل اخر دوی برخلیک بڅکیږي.
واقعا جالب هم همدغه ده. خوب ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تیر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبان هیڅ کله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کولې، ټوله حمله دي غوي، ټوله بربادي دي غوي په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅ کله نه غوښتل چې هم شرایط چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي کنه. د فشار راوړلو عالی ډېرې زیاتې دي، له هر خوانه کولای سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس او چې د خزو د حقونو فعال مرزي حافظي سره د امریکا د هغو خبرو پاړه خبرې کولې چې ویلې طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره ده، وايي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې دی ویسري پر اساس په خپل راپور کې کړی ده، په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزې یادونه هم شوې ده چې له افغانستان وتلې دي. تفصیل به د اسمت سروان نوور.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 پیټه فعالانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتي نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي د بشري حقوقو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي، وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پښتل شوی ویلي چې له افغانستان په تېشته بریالي شوی، خو لا هم داریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواد د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنه پښتل شوی او تایید کړي چې ځورول شوی او ګواښل شوی دی. پرسلو کې څلور وشت اشاریه یو نور ویلي چې ژوند له خطر سره مخامخ شوی، او پرسلو کې 14.4 د نیول کېدو او وحل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وای له افغانستان په وټلو کسانو کې نږدې 15 سلنه پښتل شوی ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوی، او 3.1 سلنه نور ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې سو ساعت زه د پاکستان ځواکونو ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشه کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پویګم چې د صد خاطر دوی سره شریک کړو، خو د 100 ساعت انتظار نه ورسته دوی د 300 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغه درول شي وي. نور دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان دروته په وخت ورته مشکلات سره مخ شي وي. نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پرې خودل.
د فریډم هاوس د راپور په یو برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقوقو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولای.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 340 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي په دغه مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولند او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نوارو.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالر کېږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نور متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه د خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي ځکه د ده په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافي برادلی زغروال گاډي او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامز هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلیمتري توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونو راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمنی له نوی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوې ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړي. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډیر د کبانو د روزنې فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 ټنه غوښه تولیدیږي چې بیا هم د دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل به زموږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهر د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډیر ښه خوند ورکوي او ډیر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبانې مشت اقتصادیم تمامیږي. زموږ ګټم ده د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چې چاند مایان چانو کوو چې روزي د روزنې په بخش کې دا غوسی بیت موژانیس یا نور مای پزی یو سخرانیس
په دې لوی فارم کې روزل سوي کبان وړاندې د پلازمینی کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوسه زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسولان وای د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار شسوي، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وای مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 تر راکښته شوی.
غټ مشکل دغه وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپتیږي او د مایان د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو فارم ته تبند خبر ده چې هغه تولید به مرکه کمیږي. د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 3500 ټنه کې 3500 ټنه مخکې د کندهار څخه د کندهار روزلسوي مایان یعنی فارمون کې روزلسوي مایان کابل ته ډیر تلل ژوندۍ مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو 250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمیره سره کم شوې ده چې په باغ ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري، خو د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولای دغه غوښه وپیري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې یې انجونوي. په دغه نندارتون کې تر څلوېښتو پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نوآباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي د دلته د یو شمیر هغه انځورونو ننداره کوي چې په لاس کښل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. د یاد ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي. نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 10 تنه انجینې او 60 کسه هلکان دي، خو تر هلکان انجینې زیاتې هنرمند دي او خواري کشي دي.
له دغه نندارتون څخه مو مخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري، نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي.
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو، کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلې دي. فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انځورګره ده. دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی. په انځور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو مخه یې نیول سوی ده. اغلی تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي.
په خپله مې په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینه وو په وړاندې د نارینه وو په ظلم غږ پورته کول دي. دغه انزور چې تاسو یې وینئ د مخ کلی دی. دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسو وینئ چې د انجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
د غنزورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انزورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انزورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انزورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزایم د پرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم. چغه شل کال مخکې د راډیو تاسیس سوی دی زه همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې موږ هغه بلارنې سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د پرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنی سیمه مرکز موقعیت چې لري عقلې د ګورزنک په نامه ده. دا منطقه تقریبا 25000 زیات کم نوپوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 25000 نوپوس که موږ یو سپک شارګوټ یا بازار نه لرو. نو هله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې د زموږ د ولسوالۍ د پاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او د زموږ سیمه چې د پولیسوالۍ باندې را بدل کړي، ځکه دا ولسوالۍ نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ څخه ورشه ده، 15 ساعته تقریبا شار کې موږ لاسرسي د ولس یوې خواته نه کیږي. او په دې 25000 نو پوس تر اوسه پوری موږ ټلیفوني شبکه لا پال نه لرو. هیڅ ټلیفوني شبکه لته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خراب دي، ډاکټر نسته. کوي وادي ناروغي امراضي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل او لار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، شار ته بځي یا د فرارود ولسوالۍ ته بځي. دا خلک په سخت ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته وو او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې نه تاسو په تماس کې ما خدای دې کې زماده پیغام نشر کړی. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغ لري، خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هله د جزمنګ غمه اوخري زمونږ د کلی تراشي زمونږ ساحه وګوري، موږ د خلک وګوري، د ولس وګوري، دا ډیر فخر سره مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بن شي وي، خبري اعلان هم بن شي وي. دلته خلکو سخت تیریږي، څه څه نه خبريږي. خدای دې وکړي تاسو موږ د پیغام واوري او نشر کړئ او د چارواکو زمونږ غمه اوخري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ور شو دا به واورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاوو څاروي وژلي او انسانان ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپون کې سړې څپې سره مخ دي. طالب چرواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77000 معاشی طلب شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بي ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې وشل شوي، خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفي شلو تخته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروستا د دوهیم جمعې دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. دا سونتو کو زیاتره مرستې په خوا د بهرنۍ مؤسسو له خوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزل خلک سخت اندیښمن دي.
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو د مرکو لړۍ لرو، خو د دې مرکې تر ورېدو مخکې به د افغانستان سیمه او نړۍ وروستیو مهم خبرونو ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې با په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه درې لکه وګړي بشری مرستو اړتیا ولري، چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی. دغه دارینن په ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلونونو، لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیا ویل ازیت کړي دي. د پاکستان په شمال لویدیز کې ځانمرګي بریدګار، دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په خاده خبر پښتونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اړیو چې وسلواله تیرش په شاو خواته بچی د جمهوریت پر تختبی کمیټي پوستي ځانمرګي بریټ کړی دی. عمران خان زیاته کړی چې د ځانمرګي بریټ کړ د بدن غړي د پیښې لزای تر لاسه شوې دي، خو نور درې وسلواله په تختبی بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسي سره په ګډه سوداګري، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاري او تلېواله ده. شهباز شریف د خبري پرون د روسي د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړی دی. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دوړلورو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګري اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. فلنګ د اوکرين سره د تباندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیونو ډالر کېږي پوزي مرسته وکړه. نن د فلنګ د دفاع وزارت په بیان کې د دغه مرستو اعلان کړی دی. او لدې سره چې د اوکرين د مین پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پایتوره سواله به دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکرين مین پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مینو پکې خښې وو شریک کړي دي. په کمبودیا کې هغه مرنه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1998 کال کې پای ته ورسیده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکراین یرغل کړی دی. په دغه هیواد کې ډېر مینونه ځای پر ځای شوی دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نورياس نوري هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې یو کارپوس ری کړی ده.
زما نورياس نوري نه کې هلي ومني د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت چپې د دې چپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او لدغه چپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې. یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دغه منطقه کې واقع شوې ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافدی له دې نه د سپې څنګهجو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کیږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه دې سړي او دا سپې را روانې شي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. مولې کچیر موږ د افغانستان تاریخ په تیر وسلو کلو کې هر اقل باز گزارشات او راپورونه مطالعه کو په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود. لکه هم ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دم د سره مرسته کی چې موږ دا چې کدی حوادث یا دغه تغیرات په هوا کې ولر ول یو شی د ریسابات پلان کې ولر چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حد اقل د ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کوي؟ یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کوي، بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکرارېږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا څپې په د افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت یې دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تېرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لږ نه مخکې که وګورو، موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیشل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېست په میاشتو کې. ولې اوس دغه څپه راغلې ده؟ یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو. موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصب د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویل چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي. پلرونو نیکونو اکثرا موږ ته ویل شوي چې یو وخت داسې یخنی و، مثلا غزنی کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، سلو کې امکان لري. او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې د انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو دسلاو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله. هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاشول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه حداقل موږ په یو خلا کې دی، او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د واقعي مګم په تیرو دوه لسیزو کې حداقل موږ بیا د دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي چې موږ دننه چې یو ملک چې د ثبات کې او د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري. یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان د اثر دی. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. خو اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکی مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسائل مختبوز کې نه لرو.
بله
دا مسلې مهمه مسله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلو، د پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډیره ښه پوښتنه دی وکړه نوري صاحب. په تیرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د مخکې خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلود او هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود. دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو. او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو چې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځانمن کېږي، دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په دې خواشینۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه، او بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک زموږ هیوادوال. نو په دې وخت کې به د ټولو آواز ثبت شو چې ور د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنې منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای، زه نه کړل. د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په اعلان کې وایي چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار دی. یعنی داسې یو د لارې باید ورسي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي.
بله،
هغه که د کرنې وزارت، هغه د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سیګنیفیک سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه د دخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو، فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په دې تیرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په ضمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي، تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغیز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغیز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو، زما هدف داو چه یواز پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو او گورو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشوی دی، خلق دیر جر لیوزین بلزی تزی که چیر چوک پا لارو گدرو که بند پاتشی دی وارو لکبل یا دی سیلابونو لکبل یا نور نور اغا خوندیز سیمو تزان زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تزر رسوی.
زم دی ترازم دا د ارتباطات او پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده معلوماتو د خپراوي لپاره. ولی عصري ژوند به له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې په تیرو شلو کلو کې ډیر زیات تغییر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم لیدلي هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنې پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود. ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده. هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د دې اوبو پایپونه یخ وي، میلونه یخ وي. دغه میلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتن داړه هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه. هغه د رافعادت لپاره او د خلکو په کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب یو خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یو خوا کې به د تنار نه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله بیا به یو تشناب هم هلته و.
هلته به همام و د اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه ورته ویلې. هلته به تنور و، هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله. په مخ کې د حمام او حمام کې د اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د یو ځای ورته جوړ کړی وو. همېش څلور ساعته به ګرم وو هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضرورتو لپاره. وروسته له هغه نه به بیا توخانه ته ولېدله، بیا به مثلا دغسې په نور کورو یعنې دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ په پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې زه اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوي عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي.
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده. فعالیتو کې خلکو دغه فتن بیلې دي نه په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخ راوړه بیل دینه سه دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړی یا به څومره ګرمي. ولې په فعالیتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتل، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په دې خپلو مسلک کې د افعلم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوې دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه نش پاک وساتل شي. مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه ترلاسهلاسی ولې خلکو ژوند مخته بو. فعالیتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي.
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړۍ ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څه رقم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینې کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سون موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لاپسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوي کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده، یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دودم پاتې ده، انانم پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګم توان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده. او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط دغه وطن یو کومک یو څه اوسي هغه یې د یوې هفتې لپاره چېرې ګزاره یو متوسط کور کې وکړی شي. ولې په خواشنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلي دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چېرې تاسو ولاړ شئ، دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې ده یا د صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي. ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چېرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې خوار ښه به وي که نه. فقط لاسترزن یې ماسکي تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې که چېرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه زموږ خلک مري، که هوا یخه شي هم زموږ خلک مري، که باد ډېر شي هم زموږ خلک مري، که ورخ ډېر شي هم مري، که ورخ نه وي هم مري،
او که زلزله هم کېږي ډېر خلک،
که زلزله کېږي طبیعي هوا ډېر دا ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته یو بل کومک وکړي. کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدکثر، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلوده چې وای وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وای آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نوري صاحب، موږ یو استلال لرو د چاپیریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوب نه ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې سرابت ورکړي مال تعالی مخکېني با سره، که چېرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې اغه د خړو منبع د واشي ژویو په وګ باندې خپل گزاره کول او وایز د بقاد وی کېدل، هغه تر واور لاندې کوي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاش کوي چې د څه په ځان ته کوړ پیدا کړي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا په کچې موږ وګورو دغه الوتونکي دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. څنګه ونه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک شپې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونه استفاده کوو. د طبیعت کې خدای پاک دغه نظام کې جوړ کړی د خوړو له نقطې نظر نه کوته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي، کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډیریږي یا باران ډیریږي یا وچکالي زیاتیږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتی. داسې ماته شوه، معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي، دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلی حیواناتو باندې مجبور دي تغذیه وکړي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دغه هغه تعامل ده چې یو بل باندې لرو، موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې او وحشي ژوي بېرته په اهلي ژویو باندې.
بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاري، په افغانستان ډېر خلک د خوړلو لپاره خواړه نه لري چې وی خوري، نو که دغسې یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغسې حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نورو هیوادونو تجربو ته سړی مراجعه وکړي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي، یا وحشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې ده چې دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ، دا وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یوی خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ یوی ته ضرورت، اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره. هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفری ته د ډوډۍ پاتې شونی لري، حداقل وچه ډوډۍ، هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل، یا خپل ویلای پاک کړل، په یو کونج کې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت په وخت راځي په باندې تغذیه کوي. دا یو طریقه ده چې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شي په ټول ملک. دا حتمي ده چې ټول د څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک یو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي په کلیوالو سیمو کې، زموږ په کلیو کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتلل. زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو، بیا به د لیوانو د پښو چاپونه، یا به ګیدړې، یا به شغالان، یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي، کنه دروازه ماته هلته ګرځي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي، یوه خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د یوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې یو د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري، مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب، دغه تاسو چې دا ونه وکړل ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي، چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب، که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي، دا دوه څو خطر لري. یو دا چې ته اکثرا دا خلک بیرته وسله وال کوي، دوی به د دې په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم، خلک به ټول وسله وایي، هلته به په ملک بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړي، دی بار په دزی و سپرختار لکی ولز ځان تاسو به دی واشي حیوانات او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید د هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د ټوپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي. دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به دنیا مننه کور ودان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.